كان ريسر
بل هي مقيم نائب تستر استري مشي په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موږ نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر له مشر سره د سولې اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. تاوتریخوالي پای ته رسولې د موضوع مهم ټکی و. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې د نوي پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې وغندلې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د التیا په صورت کې به نور ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هېواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې ویلي د دې ټلویزیون د درېو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او اسعدیه سادات وژنه سخت خواشینونکې پېښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سیشن بې پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت اخیستی، که څه هم طالبانو په جلال آباد ښار کې پر ښځینه خبریالانو د حملې مسؤلیت رد کړی. خو اروپایي ټولنې په دې خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان په مستقیم او یا هم د اوربن له اوربن سره په مخالفت سره د ملکیانو د اکثریت مرګ ژوبلې او هدفي حملو مسؤول دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پېښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویې ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تېرو شلو کلونو کې په ډېرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه د درې وژل شویو خبریالانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینا شرینر بورګینر دا لیکله چې پوځ کودتا کړی یوه تر ټولو خونړۍ ورځو بلله او زیاته کړه چې په تېرې یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو د څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز ربړي ګولیو او وژونکو وسلو څخه کار اخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هره ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي په کور کې نظربنده کړې او د هغې د ګوند یو شمېر نور مشران یې نیولي دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرونو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه رابللې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکانو ډزې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر له دې زیات وي. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې کله دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره دې خبرې بیرته پیل کړي. میروسلاف لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پریشتینا لیدنه وکړه د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسید. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړې، خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر له مشر سره خبرې وکړې.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ډېری ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سو میاشتو را په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
څه ډول سوله بشری حقونو مسله خوندی کولای شي؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشری حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بی عدالتۍ او بشری حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي، هغه سوله هیڅ کله تلپاتې کېدای نشي.
په دې اړه نور د ازادي راډیو د اساسي بشری حقونو په اونۍ خبرونه کې اوریدلی شئ. په بلاد ژوند په شیبو خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
ملمستیاوی یا پایوازی دو دولدی، یو مخی لواده او بل روست لواده.
او پنالیوال موضوعات که بده روسیه ده حکومت ده مخالف الکسی نوالنی لورسته و سرگنده ونو خبر شه. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوری است. نوری د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له رئیس دیبورا لاین سره پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکایي چارواکو افغان ویلي چې افغان حکومت د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه نوې طرحه سپارل شوې ده. دغې طرحې له مخې د سولې په روان بهیر کې ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کیږي. نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاینز سره په کابل کې په یوه کتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی دی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درېیمه نیټه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې خبرې هر اړخیزې وې.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او ورباندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لیده کاته یاد کړی دی. د ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرحه سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي او هغې طرحې په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنې کې ووژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر چلور بجو له ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خپرونې وار دی. په دې خپرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوع او د سولې اړوند وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وژنو د وژنو په اړه خپګان څرګند کړ او ویل چې دغه وژنې باید پای ته ورسول شي. په خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو هم د دې ټولنې د دې قشر په منځ کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر افغان خزینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت موږ ژورنالیستانو لپاره ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زمونږ ستونزې او زمونږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او یشمیر ډیر دي ته مجبور سي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پریدي او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حالت دی چې په افغانستان کې خبرلن زوروي او نشي کولای چې په ډاکمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
د یشمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له سولې سره هممهاله په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب هم ډیر ټینګار کیږي، او هم د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. خو څه ډول سوله د بشري حقونو دغه ترلاسه شوي پرمختګونه خوندي کولی شي یا تامینولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقوقو د خبرونې یو برخه مو واوري د وړاندې بشپړ خبرونه مهیروي د خبرونې په دوهم نیمه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو ورځپاڼو هم په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې پیښې ته پام اړولی دی. اسدالله لودین ته په غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو ښځینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په دوو جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یوه ورځ وروسته داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده، هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی، او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي، او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. میل آنلاین خبرونه هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس رادیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې دیموکراسي په نازک حالت کې ده، ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلي چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي، او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي، او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنی څه کم دو میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپله ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورښت کم شوی او راتلونکي کال به افغانستان وچکالۍ په مخ کې ولري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخت دي. نوموړی وچکالۍ او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، الی گزبانده
گوا هیچ چیز روان کل دو تا دل تا وا و کشتای ازمو در ما به ما که برام شکر نیست که نیست اندېښمن دی. کورابی تاریا وچکالۍ د عمله د هرات خواتزی
بل بختی بادغیس از بلې مرغ هم خوشحالي زیات.
هغه وایي کچېری پراتونکې کې باران ونسی کرکیله به یې وچسی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینې ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالۍ ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 ملي متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 ملي متره ورښت سوی. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال و تنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچا کما و یعنی په ځینو سیمو کې 40 ملي متره ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 40 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلۍ، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربې دا ښودلې ده چې کله وچکالۍ رامنځته کېږي هلته یو تعداد ډېر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي. او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ډاکترانو ډیر شخصي کتنځایونه جوړ کړي دي خو په روغتیایي نورمونو برابر خدمتونه خلکو ته نه رسوي. دوی دغه راز د ډاکتران په دې هم تورونه وي چې ناروغانو ته له حده زیات د درملو وړاندیزونه او وکوي او نسخې ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمېر ډاکترانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولتي نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه د انسانیت له لحاظه د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکټران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډېر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکټرانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډېرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري مثلا په دا دریم منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړه وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی سړي له دواخانو سره تړلې دي، هم د دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کې دي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅ سي څنګه خرڅ کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅ کړي او هم د خلک لوټ کړي او جیبونه څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري هغه هم د ځینو ډاکټرانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکټران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حضور که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانې جوړې کړې چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسن الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسیې و تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی په لومړي پیغام کې په زندان کې د خپلې استوګنې په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
الکسی ناوالنی د مارچ په 3 نیټه پر خپل انستګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په 3 توقیف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته شوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوس لیرې د مسکو په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 28مه تایید کړه چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تېر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې له ضمانته سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیه په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې و سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټورو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل د دغو حملو عاملان باید ونیول شي او مجازات شي. په میانمار افغاني برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینیا شرینر بورګینر دا له کله چې پوځ کودتا کړي یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 28مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر له دې زیات وي. د مولداویا ولسمشر مایا سندو وای اروپایي ټولنه د دې هېواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي او اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو تکای کام یا ازادي رادیو تکای اورګ. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو موضوع د سولې په لوه چړلې او د غرض د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د ملمسیا یا د پیوازي موضوع ته کتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي، په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه له مشر غلی حنیفې ګیروال سره خبري وکړو. په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو، کداره ته وایي چې د بشري حقوقو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د غوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دې حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو وکتل شي او د هغوی پر رعایت کې دولتونه ځان مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کېدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه شمیري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي ترڅو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یو مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق شي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیر زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. مونږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایۍ کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمېرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته کوي چې یو عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نشي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نشي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمېرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سوله ییز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګ ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانسې زغملای چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل، چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کېني، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیات مننه.
تاسو نه هم ډېره زیات مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
دا
درنه دوستانو سلامونه می ومنی د پایوازی د دود پاکله څومره په هیګی
یعنی عمل مستیاوی ته پایوازی دو دولتی یو مخه واده او بل ورسته واده
نوی نوی تا دخ پلوانو او دوستان لخوا دودهی کول یا پایوزی کومی خیگنی لری؟
پا افغانی فرهنگ که ده ملم پالن دول دول دودون او زنگرنشتا چه ده نوی ده ملم کولو دا هم یو لحق و دودونو سخده چه ملم پالن او ده دوستانو ترمند خی اری که پکی خی زلیگی
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکری قدر منوتن کو کلا چی دوا کورنی پخپلو کی خیخی کوی لامغ پای لسخه تاک را تاک او یو بل تا دوده کول شروع کیگی لواده مخ که ده خیخانو پکور که دناوی او زوم خپل خپلوانو تا میل مستیا پایوزی وی. بیا لواده بروسته چه دوستان ناوی خپلکور تا میل منکوی هغه هم ده پایوزی پنوم یدیگی. دیتلاتو او فرهنگ وزارت ده خلکو ده فرهنگ ده برخی رئیسا محبوبه بابکرخیل ده پایوزی ده دود پاک لوایی چه لدیر پخا رئیسی پا افغانی طولنه که رواج دهی.
پایوازی یو خاصی ملمستیاوی دی اگرچه با افغانستان که دیر رسم و رواج ده پا طولو سیمو که در افغانستان زمونگ ده هیوات مختلف شکلونو بیلا بیل شکلونو رواج ده ده خلکو خپل هیله ده چه باید پایوازی ملمستیا که یعنی ملمستیاوی یا پایوازی دو دوله دی یو مخی لواده او بل روست لواده ده مخی لواده چه کلا علک و جلی سر ده او بل پنامشی یا په مرتبه چې نامزاد شول یا ده علا کورنی زن ده صدقه بولی چه او پایوازی باید وکی یا ده انجلی کورنی تا ملمستیا کوی ده علا کورنی خو انجلی نورزی ده ملمستیا تا یوازی ده انجلی کورنی چه اغی که پلار مور رور قوین ده ورون ماما کاکا نجلی خپلوان ده انجلی او دا دې پورې اړه لري چې څوک څومره وس لري اره کورنۍ خپل د وسې پورې د اله کورنۍ که چیرته د پایوازي لویه ونیسي یعنی ډېر مېلمانه وغواړي کېدای شي ډېر کسان وغواړي او کېدای شي چې لږ هم یوازې د نجلۍ کورنۍ وغواړي یو وخت ډوډۍ که ماښام وي که غرمه وي پخېږي سره کښېني
هغه کسان چې پایوازي ته غوښتل کېږي دوی هم له ځان سره بېلابېلې ډالۍ اخلي او د ناوې کور ته یې وړي د ننګرهار اوسیدونکی اسحاق مومند وایي چې د دوی په سیمه کې پایوازي یو مهم دود دی
زمونږ په ننګرهار کې رواجونه داسې دي کله چې یو نجلۍ یو چا په نوم باندې سي کوژدنه سي بیا د هغې د دسمال وي بیا د خوږه کاسه ورته وایي بیا کوژده وي وړوکی دسمال لوی دسمال او هغې نه وروسته واده وي زمونږ د له واده نه وروسته هم رواجونه شته دي دغه نجلۍ چې له کوم کور نه واده سوي په بل کور باندې میره د دې نجلۍ پلاردانۍ چې دا ورځي هغه ته اډیا وکړي نه بل کلي ته دا یو ګل نه ښار ته واده سوي یا چېرته واده سوي وي نو بیا د دغه کلي دغې نجلۍ د پلار سي څوک دي دوی ټول سره راټولېږي بیا ځان سره څوک تحفې اخلي څوک ورسره کنه چا سره نغدې پیسې هغه اخلي چا ځان سره دا نری وریجې اخیستي یو من نیمن که درته او ځینې ښځې چې وي هغه بیا کورني چرګان ځان سره اخلي هغه ناوې کره وړي یا نورې تحفې اخلي که سهار له خوا نه ورځي همدلته لس بجو چیم ورسره خوري بیا له هغې نه وروسته غرمې ډوډۍ هم هماغې سره خوري بیا هغه د ناوې چې کومه کوره تللې هغوی سیل هم کوي ساز و سرود هم کوي نو ټول ورځې کله چې ورغله هلته بیا خام میله کوي سره بېرته مازدیګر ماسپښین مهال چې کېږي ټولې ښځې بېرته د هغه کور نه راځي بېرته ټولو خپلو کورونو ته ځي ځینې ښځې بیا چې کله ناوی کور ته ورغلی نه وي هغوی بیا د پلار کور ته ورته راځي بیا مبارکۍ ته ورته راځي ټول کلیوال شاخوا خلک راټولېږي څوک ورته تحفې راوړي څوک ورته نغدې پیسې ورکوي څوک یې دیدن په نامه باندې شي ویل زي دیدن وکړه به سل افغانې دوه سوه پنځه سوه او زرو هر چا چې څومره وسې یا څومره پیسې په لاس کې بیا ورکوي ځینې خلک ورته تحفې راوړي ځینې خلک ورته خواږه راوړي چاکلیټ راوړي یو شی بل شی ګوړه ورته راوړي نو زمنګ په ځای کې د غرواج په توګه ډول مازل کیږي.
د ناوې د کورنۍ لخوا چې کوم شیان د زوم کورنۍ ته ورکول کیږي، نو ښه خواړه او ښه تحفه بیا غني چې ناوې خپله خوري ور باندې کړی وي. د اترای درې د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سید شینواری د خپلې سیمې د دود پاکله وایي.
دود داسې ده چې د دسمال د ورک نه وروسته د کورنۍ ترمنځ د خیښې راشدرشه شروع کیږي. په هغې کې یو مراسم د کوژدې وي، بل پکې د شودو وي، او دریم پکې د دواړو لوریو نه یو بل ته مېلمستیا. د زوم د کورنۍ لخوا زوم د زوم ماما، مور یې، خور یې، ترور یې او همداراز ورونه دا غوښتل کیږي. د خسرګنۍ کورنۍ ته ورځي، اول ورته خسرګنۍ ډوډۍ کوي، نو چې خسرګنۍ ډوډۍ وکړه بیا زوم تال ته جامې ورغوندي، واسکټ ورته کوي، چپلۍ ورته اخلي. خپلوان چې څوک ورسره تللي خزینه او هغوی ته بیلې جوړې ورکول کیږي، همداراز نارینه ته بیلې جوړې ورکول کیږي. او د ناوې په لاس ګنډل شوي دسمالونه، خامک شوي دسمالونه دا ورکول کیږي، سپین البته. د نجلۍ په لیاقت باندې هم دلالت کوي چې نجلۍ څومره تکړه ده، لاسي کار یې څومره قوت لري، خواله لري، دا ورکول کیږي. په دې کې یو جالب دود دا ده چې زوم کله رانه باسي، نو زوم به ټولو خینو ته، خواښې ته، د نجلۍ ترورګانو ته، د نجلۍ نورو خپلوانو ته، هغوی ته به ځانګړې داسې یو شیرینی غوندې ورکوي. یو ماشوم به پیدا کیږي، هغه به د دوی نه څپلۍ پټوي، بیا به هغې ته هم پیسې ورکول کیږي. څپلۍ یعنی که زړې که نه وي، خو بیرته به د هغې کورنۍ نه دا څپلۍ چې په څومره قیمت باندې اخیستې کیدای شي، دوه چنده درې چنده قیمت باندې دی، هغه بیرته را خلاصې کړي. نو دا د زوم دغه دی. بیا زوم داسې یو ځای کې تیریږي چې هلته ناوې پټه ناستې نجلۍ وکولی شي د خپلو سهیلیو سره چې خپل راتلونکي خاوند یا هم د ژوند ملګری یو څرک یو نظر وګوري، نو خو هلک بیا دا دغه نشي کولی چې نجلۍ وګوري. دا د دوی ترمنځ مېلمستیا چې په شینواري اصطلاح کې ورته د ډوډۍ مراسم وایي، یو بل ته ډوډۍ وکړه، دا دغه کیږي. کورنۍ هغه څه پخوي چې د دې کورنۍ ډېر زیات خاص وي، که نه د کورنۍ دپاره چې بله کورنۍ نشي پخولی. او دې کې زیاتره کار په نجلۍ باندې کوي چې هغه خپلوانو ته وښیي چې ګواکې دا دومره اخلي پخلي کې هم لایق او بااستعداده ده.
بخت زمین هغه میرمن ده چې له خپلې پایوازۍ څخه خوږې خاطرې لري. ورته غوږ شئ.
اول زړه خو مې چې مور پایوازي وکړله، کلچې وې، کیک وې، او تازه میوه وه، او بیا کمیس راکو.
غیر له مور نه دي نور کوم خپلوانو پایوازي در
سره؟ خور مې بوتلله، ما نور د سه ماما خسر کورو، خاله خوشو کورو، د سه خپل خپلوانو بوتلم. چا بیا ټکرای را کو، چا کمیس را کو، په وازی تا به پتا ما اوم چې څو وخت څو بروډی کوي، څو خپل خپلوانو کړه لاړ شم، یو ته بل وګورم چې یادې دل می خپه کېدل. مور پسې
تر ټولو ښه کالی چا در کړل؟ هغه څه رقم و؟
هغه به یا بخمل و، یا به ګاج بخمل و، یا به یو بل امساتی کاوه، یعنی دا شامبو
په پایوازي کې چې خلکو ټوټې در کولې، کنه دا دې بیا ګنډلم او که به دې کار نه وای.
نه که خوښ به مې شه، ګنډل به مې چې خوښ به مې نه شو، بیا به ماسې پاتې و.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی داود نظم وایي چې مېلمستیاوې چې په هغو کې پایوازي هم شامله ده، د دوستانو ترمنځ خپلوي غښتلې کوي.
په افغاني فرهنګ کې د مېلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د مېلمه کولو چې له واده وروسته د هغې دوستان هغه مېلمه کوي، دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې مېلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي. کله چې یو هلک او جلۍ سره واده وکوي، له هغې وروسته د هلک طرف دوستان او د ناوې طرف دوستان هغوی مېلمه کوي، د هغوی کورنۍ هم ورسره مېلمه کوي، او بیا د هغوی ډیر قدر و عزت کوي، ښه خواړه ورته تیاروي، ناوې ته ښې جامې ورکوي، او شا ته یا شاوو ته هم جامې ورکوي، چې په دې توګه د دې دواړو کورنیو ترمنځ د راشه درشه دروازه پرانیستل کیږي، ځکه ورته پایوازي هم وایي. او له دې وروسته بیا یو د بل په غم ښادۍ کې سره اشتراک کوي، هغوی سره پیژني، او یو له بل سره یې اړیکې لا تقویه کیږي. دغه دود د افغانستان په مختلفو برخو کې شته، چې یو له هغو څخه د کابل ولایت د پغمان ولسوالی هم دا چې دلته هم دغه دود لا هم شته او دوستان لا په دې دود کې یو له بل سره سیالی کوي.
تر دې دمه په خپرونه کې خلک د دې پلویان وو چې د پایوازی دود باید ترسره شي ځکه خپلوي ټینګوي. خو ټولنپوه ضیاءالحق شمس په دې باور دی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، له بلې خوا ځینې کورنۍ بیا په لګښتونو کې زیاتی هم کوي چې دا کار بیا ستونزې رامنځته کوي. خو که چیرې پایوازي ونه شي بیا ناوې ته پیغور او بدې خبرې کېږي. دا چې ولې له نوموړي څخه یې اورو.
په ټولنیز رسم او عنعناتو کې رواجونو کې راغلي مراسم دي چې تعریفېږي، په دې کې انعناتو او رسومو هر یو لوري ته خپل وظایف ورکړي دي او ټولنه ترې تمه لري چې هر یو لوری خپل وظایف ترسره کړي. که څوک دغه وظیفه چې عرف او انعنات یا رواجونه یې چاته ورکوي ترسره نه کړي، ټولنه یا همدغه انعنات په خپله یو ډول د فشار لوري لري او د فشار وسایل لري چې په افرادو باندې فشار راوړي. دا په ټولنې د رواج زور دی. اصلا له وګړو غواړي چې دغه انعناتو او رسومو ته وفادار پاتې شي. عرف او انعنات هغه ټولنیز میراث دی چې په زور او په جبر منل غواړي او تطبیقول غواړي او انتقالیږي نور نسلونو ته. د دوه پاکل باندې که موږ خپل عقل کارو نو طبیعي ده چې ریښې د دغه عرف له منځه ځي. که څوک دغه رسم پر ځای نه کړي یا پایوازي ونه کړي د ټولنې فشار دی. ټول اصلا عرف او انعنات دي چې ټول مجبوروي چې ځواب ووایي یا مجبوروي چې دا انعنات ترسره کړي. یعنی ترسره کول د ټولنې لخوا په جبر سره کیږي. په ډیرو ډیرو نورو مراسمو کې هم ځینې اړخونه قرباني کیږي. د پیسو د لګښت نه نیولې ډیر غیر ضروري او غیر معقول مصرف کیږي تر دې چې وګړي په خاص خاص موقعیتونو کې خاص خاص کارونه ته هڅول کیږي چې باید ترسره کیږي.
قدرمن دوستانو، په دې لاره چې مثبت دودونه وده وکړي او هغه څه چې خلکو ته ستونزې جوړوي ورو ورو له منځه لاړ شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
تیر پزڑگی میں شیلم با کنا تیر پزڑگی میں شیلم با کنا تچرا تو اوا ہے چزا کنا تچرا تو اوا ہے چزا کنا
خالونه د مخشمر ما زبدی خالونه د مخشمر ما تمی پزړګي دا غونګ دا کنا تمی پزړګي دا غونګ دا کنا ته چیرې توه یې چې تا کنا تچرا تو وحیل چیزا کنار